ima şey. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې دی. ملي مصالحې عالی شورا مشر نن پاکستان ته روانېږي او له دغه هیواد غواړي چې د سولې روان بهیر کې مرسته وکړي. خبرونه کې د دغه سفر په اغیزو تمیږو. نن اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. خبریالان وایي افغان دولت مهم او اغیزمن اطلاعات رسنیو ته په اسانه نه ورکوي. د خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخ ته وړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار وار کړو پام وکړئ خبرونو ته. د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن په درې ورځني سفر پاکستان ته روانېږي. دوها کې له څو ورځې ځان وروسته د دولت او طالبانو استازو لیده کاته کړي او بلاروس کې پولیسو پرون هم سلګونه مظاهره چان ونیول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې او ثبات په تړاو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د پاکستان د صدراعظم عمران خان په بلنه نن دا درې ورځنی سفر پیلوي.
د دې سفر موخه د افغان سولې لپاره د سیمه ایز اجماع تقویه کیدل، د سولې پروسې سره د سیمه ایز هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان مرسته، د دوه اړخیزې اړیکې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو راکمول دي.
د افغانستان لپاره د پاکستان د صدراعظم ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله به د پاکستان له ولسمشر، صدراعظم، بهرنی چارو وزیر او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو یکشنبه ماښام د کړندارو په اختلافي مسایلو بحث وکړ. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وکړه.
ماښام د افغانستان اسلامي جمهوریت او مقابل لوري د تماس دلو ګډه کاري جلسه درلوده. دغه جلسه چې څو ساعته دوام وکړ پکې د اختلافي موضوعاتو پر حل باندې جار او بحث وشو. دغه بحثونه د دغه طرزالعمل د نهایي کېدو په خاطر به ادامه ولري.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم تایید کړی چې د تماس ډلو ناسته درلوده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څنګ د یوې پلان شوې ډلهییزې انتحاري حملې مخه نیولې. په دې اړه د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلي چې افغان ځانګړو ځواکونو په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې شپږ کسیزه ډله چې غوښتلې په یاد ولایت کې د ملي اردو د منصوبینو او قومي مشرانو یوه ګډه غونډه په نښه کړې نیولې ده. په اعلامیه کې راغلی چې د نبی الله په مشرۍ په دغه شپږ کسیزه ګروپ کې د جلال آباد ښار لپاره د دغې ډلې د چاودنو مسؤل هم نیول شوی. د اعلامیې پر بنسټ د افغان ځانګړو ځواکونو د دغو هدفي عملیاتو په پایله کې د ځانمرګو بریدونو لپاره کارېدونکي واسکټونه، یو شمېر سپکې او درنې وسلې او چاودېدونکي مواد هم نیول شوي دي. په بلاروس کې پرون ګڼ خلک د مظاهرو پر مهال نیول شوي او پولیسو د مظاهره چانو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازا کار اخیستی. خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد پاڅېدلي او غواړي چې دای له واک لرې شي. امنیتي ځواکونو چې د بلوا ضد یونیفورمې په تن و په ګومل ښار کې په خلکو اوښکې بهوونکي ګاز وکاروه او هوایي ډزې یې کولې. په مینسک کې د مظاهره چانو شمېر 100,000 اټکل شوی. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په ټول هیواد کې پرون یکشنبه 200 کسان نیولې. خو دغلته د بشري حقونو یو بنسټ ویلي چې سلګونه کسان نیول شوي. په بلاروس کې خلک وروسته له هغه راپاڅېدل چې د انتخاباتو کمیسون الکساندر لوکاشینکا د اګست د 9 ولسمشریزو ټاکنو بریالی اعلان کړ. لوکاشینکا له 26 کلونو په بلاروس کې واک چلوي او وایي چې استعفا نه ورکوي. د کرونا له لاسه په ټوله نړۍ کې د مړو شوو خلکو شمیر له 1,000,000 واوښت. دا شمیر د ورلد میټرز انفو ویبپاڼې خپور کړی چې له اول سره د کرونا ویروس په اړه تازه ارقام خپروي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون هم دې ته نږدې شمیر اعلان کړی. د کرونا ویروس په خاطر لګیدلو محدودیتونو دا څو وروستۍ میاشتې د ژوند عادي بڼه بدله کړې. نه یوازې دا چې دا دی د دې ویروس له لاسه د قربانیانو شمیر له 1,000,000 انسانانو واوښت، بلکې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته سخت اقتصادي زیان هم اړولې. امریکا، برازیل او هند د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې پکې د کورونا له لاسه د مړو شوو خلکو شمیر په ترتیب تر نورو هیوادونو زیات دی. او د هند د کرکټ په غوره لیګ کې بیګا راجستان رایلز د کینګز پنجاب د لوبډلې په ماتولو ریکارډ جوړ کړ. په دې لوبه کې چې د شارجا په نړیوال سټیډیوم کې وشوه، لومړی د کینګز ایلیون پنجاب ټیم د دو لوبغاړو په سوځېدو په شلو اورونو کې د 223 لوړو منډو هدف وټاکه چې پکې مانک ایګریوال سلیزه هم ووهله. په ځواب کې د راجستان رایلز ټیم د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 226 منډې وکړې او د څلورو وکټو په توپیر سره یې دغه هدف پوره کړ. په بیګنۍ لوبه کې د راجستان دریو لوبغاړو 50 ووهلې او تر ټولو جالبه اور هغه و چې راہول ٹویٹا پکې 15 ووهلې. د هند کرکټ غوره لیگ د داوار د متحده عرب اماراتو په قربتوب پیل شوی. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې په خپرونه کې په دغو موضوعاتو په تفصیل معلومات اورېدلی شئ. د مصالحه عالی شورا مشر عبدالله عبدالله مهمو پیغامونو سره پاکستان ته ځي.
په پاکستان کې نور باید وسلوالو ډلو لپاره خوندي مرکزونه وجود ونه لري، نور له هغه ځایه د افغانستان لپاره تهدیدونه ایجاد نشي.
نن اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. افغان خبریالان وایي دولت دا ژمنه سمه نه ده عملي کړې.
ډیری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکوي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تازه شخړه کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښته.
ارمنستان سلاحلو دوولري
د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له څو خواو زموږ پر پوځي مرکزونو د توپونو مرمۍ ویشتلې دي.
د خبرونې تر پای نور مسایل هم لرو. دویم نیمایي د انصاف په لاټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده را سره پاتې شئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن پاکستان ته خپل درې ورځنی سفر پیلوي. د دې شورا ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عبدالله د افغان سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع د لا تقویت په هدف پاکستان ته ځي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې د افغان سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره مرسته وکړي. پاکستاني چارواکو ویلي چې صدر اعظم عمران خان او ګڼ نور مهم مشران به له ډاکټر عبدالله سره وګوري. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله انګزی راپورته.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي له پاکستانه د افغان سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره د مرستې غوښتنه او د هغو وسلوالو ډلو د ختمولو ټینګار چې د افغانستان لپاره ګواښ جوړوي پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر مهم بحثونه دي. د دې شورا ویان فریدون خوزون یک شنبه ناوخته له ازادي راډیو سره د ښاغلي عبدالله د سفر معلومات شریک کړل.
په پاکستان کې نور باید وسلوالو ډلو لپاره خوندي مرکزونه وجود ونه لري، دا اړیکې باید قطع شي، نور له هغه ځایه د افغانستان لپاره تهدیدونه ایجاد نشي. له دې اړخه ډاکټر صاحب عبدالله په افغانستان کې د سولې د پروسې ګټې او د سولې څخه وروسته چې کوم فرصتونه په افغانستان کې شته او افغانستان د سیمې د هیوادونو خصوصا د منځنۍ آسیا او د سویلي آسیا ترمنځ د اتصال کوم پل چې جوړېدی شي او کوم رابطه چې ټینګېدی شي دغه فرصتونه به تشریح شي.
ښاغلی خوزونو ویل مهمه ده چې د سیمې هیوادونه په تیره بیا پاکستان د هغو خبرو د کامیابۍ او سرته رسیدو په برخه کې مرسته وکړي چې اوس وخت په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ روانې دي. پاکستانی چارواکو ویلي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر پوره تابعه یې نیولې او ښه راغلاست ورته وایي. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر لیکلي ښاغلی عبدالله به د پاکستان له ولسمشر، صدر اعظم، بهرنیو چارو وزیر او پارلماني مشرانو سره وګوري. پاکستانی چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې لپاره یې ډېرې منډې ترلې کړي او دا د دوی د آسان چارۍ نتیجه وه چې امریکا او طالبانو تړون وکړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو مقاله کې چې واشنگتن پوسټ خبره کړې ټینګار کړی چې هیواد یې تر بل هر چا زیات په افغانستان کې روان کړکېچ په خاطر قرباني ورکړي. خان ویلي له همدې عمله یو خپلواک متحد او داسې افغانستان ته د رسیدو په برخه کې د افغانانو له غوښتنو ملاتړ کوي چې دننه او له ګاونډیانو سره په سوله کې وي. هغه زیاته کړي ښایي د سولې خبرې ستونزمنې وي او ځینې وخت خبرو کې خنډونه مخته شي، خو د خبرو په میز کې دا لانجې د جګړې په ډګر کې د وینو د تویولو څخه ښی دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې پیل شوې. مرکشي ټیمونو لا په اصلي خبرو بحث نه دی کړی، خو د تماس ډلو یې د کړندلارو په برخه کې سره ناستې درلودلې چې هغه هم په ځینو برخو کې له خنډونو سره مخ شوي. طالبانو ټینګار کړی چې د ستونزو د هواري لپاره حنفي فقه او له امریکا سره د دوی تړون اساس وګرځول شي. د راپورونو په اساس له افغانستانه ورغلی پلاوی له دې مسلو سره مخالفه دی او تر ډېره همدا دوه مسلې لانجمنې برخې یادې شوې چې څو ورځو بحثونو یې لا هم هلته لار نه ده جوړه کړې.
د افغانستان د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله داسې مهال پاکستان ته ځي چې په دوحه کې د لومړي ځل لپاره د افغان دولت او طالبانو مرکچیان ناست دي چې د افغانستان ستونزې ته سیاسي حل لاره پیدا کړي. بل لور ته په دې وروستیو کې پاکستاني ځواکونو په کونړ او کندهار کې له افغان ځواکونو سره جګړې وکړې چې په کونړ کې د پاکستاني ځواکونو راکټي برید ملکی مرګ ژوبله هم درلوده. دا مهال د دغه موضوع د تحلیل لپاره په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استاد نعمت الله کریاب او په خوانی خبریال را سره ملګری شوی. کریاب صاحب ستړی مشه، سهار مو په خیر. د ښاغلي عبدالله سفر ګټې څنګه ارزوي؟
لودین صاحب، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو معزز او اوریدونکو ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. د افغانستان د کشالی د حل لپاره چې د دې هیواد هر وګړی مخلصانه قدم واخلي او په اخلاص باندې پورته شي، د افغانانو لپاره یو ښه زیری بلل کیږي. ډاکټر عبدالله عبدالله د افغانستان په وروستي سیاست کې یوه مطرحه څیره ده او په وروستیو کې خو بیا د افغانستان د ولسمشر په نسبت باندې د پاکستان سره غداړي کو نږدېوالي ته په پام داسې انګیرل کیږي چې د دې سفر که په واقعي ډول پاکستان وغواړي چې د افغانستان کشاله حل کړي، مرسته ورسره وکړي، نو زه باورمن یم چې دغه سفر نتایج به سم وي. دغه څو دلایل دي: یو خو پاکستان نور د نړۍ د فشار او یا خپله دماغ پروسی او پروژې لمخې چې په افغانستان کې پلي کول شاید لګ یو څه ناهیلي او یا ستړی شوی. دویم دا ده چې په اقتصادي برخه کې پاکستان اړ دی چې د نورې نړۍ سره، خصوصا د منځنۍ اسیا سره، د افغانستان د لارې ځان وصل کړي، او د افغانستان جګړه د پاکستان دغه اقتصادي اکر نور هم خرابولی شي. نو زمون تمه ده د هغه هرکلی او هغه مراسم چې د ډاکټر عبدالله د ورتلو دپاره اسلام آباد کې نیول شوي دي، که څه هم ډېر ځله همدغه د تور د هرکلی شوي، خو بیا د خبرو نتیجه سړه ده. دا وار هلته د سولې خبرې چې هم مهاله روانې دي، د امریکا فشار دی او بالاخره پاکستان ته د ډاکټر عبدالله سفر دی، نو نتایجو ته په مثبت نظر ګورو او هیله من یو چې په څو راتلونکو ورځو کې د دغه سفر نتایج د افغانستان لپاره ګټوري.
کاریاب صاحب، وروستیو کې په کونړ کې سرحدین خطه وشوله، د پاکستانی ځواکونو په توغندیز بریدونو کې هلته ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. کندهار کې هم سپین بولدک کې تقریبا خونړۍ نښته وشوه چې ملکیانو ته او دغه راز دواړو لورو پوځیانو ته هم مرګ ژوبله واوښته. دغه مسایل به دغه اوسنی سفر باندې څومره سیوری وغوړوي؟
ګورئ، دا د بریدونو مسله یوازې دا څو میاشتې وړاندینی نه ده، د کلونو کلونو راهیسې د ډیورند د فرضي کرښې دا خوا هدف ګرځېدلې ده، او یوازې دغه مخامخ بریدونه نه وو. دا په افغانستان کې د څلوېښت کلنې مداخلې انګیرنه او دغه ټول لاسوندونه د پاکستان له اړخه دي. نو اوس چې سوله کېږي، اوس چې د خبرو مینځ ته راځو، مخامخ راځو، نو دغه شیان که هیریږي نه، نو د اوس لپاره پرې پښه ایښودل په کار دي. د همدغه ترینګلتیاوې دي، همدغه ناخوالې دي، او همدغه مخامخ بریدونه دي چې افغانستان د پاکستان په اړه ښه نیت او اراده نه لري، او پاکستان د افغانستان په اړه کې خیر نیت او اراده لرلې، نو د دوو مسلمانو ګاونډیانو ترمنځ دغه ډول کشمکشونه او لانجې په هیڅ حقوقي اړخ او ډیپلوماتیک ارزښت نه لري. خو د همدغه ټولو ناخوالو باوجود هم که اوس هم پاکستان افغانستان ته د یو ګاونډي په توګه، د یو مسلمان ملک په توګه، د ورورګلوۍ په بنیاد باندې دغه تیر سیاست هیر کړي او په نوې بڼه باندې را مخ کې شي، نو افغانستان مجبور دی چې بیا د پاکستان سره ترګرد نه لای خاړي کې او پالي ځکه منګه بللار نه لرو چې پاکستان مونږ ته په ځینو برخو کې اړتیا لري د تجارت په برخه کې خصوصا منګه ته بیا هندستان او نورې نړۍ ته بیا د ځمکنۍ لارې او د سمندري لارې پاکستان ته اړ یو نو تر څو چې پاکستان شته او تر څو چې افغانستان شته دا نړۍ ودانه د یو بل سره باید د خو اړیکو له مخې یو بل وپالو.
پاکستان باندې دا ګمان هم کېږي چې په طالبانو باندې نفوذ لري. اوس چې په دوحه کې هم خبرې په ظاهر یو څه لنجمنې شوې دي او هغه د افغانانو تمه د افغان دولت تمه چې اور باندې او اور کم هغه هم نه دی عملي شوی. پاکستان به څومره وکولی شي طالبان دې ته وهڅوي چې حد اقل اور کم ته غاړه کېږدي د سولې د خبرو له پیل سره سم؟
ګورې تیرو تجربو تیر ځل چې کله د موافقتنامه د امریکا او د طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدله په هغې کې د پاکستان رول باریز و او طالبان دې ته اړ کړه چې حد اقل هغه جګړه ودرې یا دغه توافق له مخې چې په لویو ښارونو کې ځانمرګي بریدونه ونه شي. دا خپله د پاکستان مقامات وایي، خارجه وزیر یې وایي، لومړی وزیر یې وایي چې دا مونږ وو چې طالبان هم خبرو ته جوړ کړل آماده هم کړل. وخت کې چې دغه کار کولی شي بیا دا هم ممکنه ده چې دغه د جګړې هغه شدت او توده څپه راکمه شي. او که د بل چا خبره نه مني، زموږ خپله وړاندیز او خواهش دواړو لورو ته دا ده چې په افغان وژنه کې دوی امتیاز نه اخلي چې څومره ډېر افغانان یې ووژل چې منصب او مقام او قدرت یې ترلاسه کړ. نو د افغانانو په وژنه کې د وزارتونو ډېرواله دا هیڅ منطقي خبره نه ده، هیڅ د منلو وړ خبره نه ده. نن هیله دا ده چې د بل چا په خوله باندې کوي خپله دې همدې ته غاړه کېږدي، ځکه اوس خو د خبرو بهیر روان دی.
بله، په دې هیله چې همداسې وکړي ډېره مننه. په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازی او پخوانی خبریال نعمت الله کریابو چې پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر په اغیزو خبرې کولې.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل
ته اوربند.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې یو شمېر د رسنیو استازي او خبریالان وایي د حکومت لخوا د اطلاعاتو نشر کول د دوی د کارونو مخه نیولې. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپور ته.
افغانستان کې په داسې حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي ورځ مانځل کیږي چې ډېری رسنۍ اطلاعاتو ته د نه لاسرسي برخه کې له ستونزو سره مخ دي. یو شمېر افغان خبریالان وایي د راپورونو جوړولو لپاره آن میاشتې میاشتې دولتي بنسټونو ته په تمه کیږي، خو دا چې د یادو بنسټونو مسؤلینو خپلو ویاندویانو ته د اطلاعاتو ورکړې برخه کې محدودیتونه رامنځته کړي، معلومات په خپل وخت نه رسیږي. دوه تنه خبریالان اسلم حجاب او ذبیح الله خورشیدي:
قراردادونو باندې کار کوم، پوره میاشت مې وشوه، یوه میاشت د اوبو د تنظیم ادارې د ویان سره مې دا موضوع شریکه کړې ده. هغه نه درېږي، وایي دا هغه دي محرم موضوعات دي. دغسې موضوعات شته ده په هر وزارت کې، یو آمریات یا یو ریاست تشکیل شته ده، مګر خپل مسؤولین وزیران او معینان درجه او درجه دوه خلک اجازه نه ورکوي هغې ته چې معلومات شریک.
په ټوله کې معلومات ډیر شوي دي په سوشل میډیا کې د حکومت لاړخه چې خبریالانو ته باور کول ډیر ګران کار ده. په اوس مرحله کې ورځ تر بلې سانسور د حکومت لاړخه ډیریږي. خبریالان تر ډیره اوس ډیر په دې خوښ دي چې د وسلوالو طالبانو لاړخه چې دوی سره معلومات شریکیږي، په وخت باندې شریکې کیږي، دقیق معلومات دي. کوم قوانین چې د حکومت د رسنیو سره منلي دي یا رامنځته کړي دي هغه ډیر ښه قوانین دو مطرح شوي نه دي په عملي ډګر کې څه نه لیدل کیږي.
ملګرو ملتونو له نن څخه څلور کاله وړاندې په 2016 کال کې د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په نامه نومولې ده. د خبریالانو تر څنګ د افغانستان رسنیو یو شمېر مسؤلین هم د حکومت نشراتو برخه کمزوري یادوي. د پژواک خبري اژانس مسؤل دانش کډوخیل وایي د حکومت او رسنیو ترمنځ واټن خلکو ته د اطلاع رسونې برخه پیکه کړې ده. د ښاغلي کډوخیل په خبره د یادې ستونزې پوهنتون د تحقیقي راپورونو لړۍ ورو کړي او دولتي بنسټونو کې فساد ته زمينه برابر کړې ده.
د حکومت ډېری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکي او زه په جریان کې هم چې د ډېری رسنیو هغه تحقیقي راپورونه سیدي چې هغه د خلکو په ژوند مثبت اغیز لري هغه د اسناد او د اطلاعاتو د نه لاسرسۍ له امله د امبوس بې راپور ورکونې پاتې دي او نه دي تکمیل.
په دې وروستیو کې د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه یو شمېر انتقادونه مطرح کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکې د یک شنبې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي برخه کې د خپل تحقیق وړاندې کولو پر مهال وویل افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن دی. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په یاده برخه کې ستونزې او نیمګړتیاوې مني، خو وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مهم کارونه هم شوي دي. د دغه کمیسیون مشر عین الدین بهادری ازادي راډیو ته ویلي د تیر په پرتله د حکومت ویاندویانو لخوا د اطلاعاتو ورکړه پیاوړي او یا د برخه کې شکایتونه کم شوي دي.
اما
د تیر کال په پرتله سا کال ښه سوی د بېلګې په توګه سا کال ټولو ادارو 104 ځله د اطلاعاتو غوښتنه سوې ده. زموږ ټینګار په ستراتیژیکو او اوږدمهالو کارونو دی چې هېڅ اطلاعاتو ته اړتیا نه وي. کله چې تاسو ویبسایټ ته ورسئ اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د 15مې مادې پر بنسټ باید ټول اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومن هم ټینګار کوي چې باید ټولې ادارې په خپل وخت او له اصولو سره سم له غوښتونکو سره اطلاعات شریک کړي. د یادونې ده چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د سنبلې د میاشتې په 11مه نیټه له جمهوري ریاست او مالیه وزارت څخه د دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد او د احصایې ملي ادارې رئیس احمد جاوید رسولي د یو میاشت قصر معاش غوښتنه هم کړې وه. د دې کمیسیون مشر عین الدین بهادری په دغه ورځ جوړې شوې خبري ناستې ته ویلي وو دغو بنسټونو یو شمېر رسنیو ته معلوماتو په ورکړه کې لازمه همکاري نه ده کړې. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نړیواله ردبندۍ کې د محتوا له پلوه لومړی مقام خپل کړی، خو د رسنیو د ملاتړو بنسټونو نیوکه دا ده چې دا قانون لکه څنګه چې لازمه ده نه پلي کېږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
او اوس همدا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، سالم احمد صالح د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
بریتانوی انټرنیټي خبرونې میل آنلاین له افغانستانه د هندوانو او سیکانو د وتلو ستونزه څېړلې ده چې شمیر یې په افغانستان کې خورا کم سوی دی. خبرونې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله لیکلي، په داعش پورې د تړلو وسلولو د ګواښ او ناامنیو له کبله دغه اقلیت مجبوره سوی له افغانستانه ووځي او شمیر یې له 250,000 څخه 200 ته راکم سي. خو په ولسي جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازي نریندر سنگ خالصه د وژي اسمبلی پر شپاړسمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي اوس یوازې 200 افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي. د میل آنلاین د لیکنې په حواله، په افغانستان کې د دغه مظلوم اقلیت شمیر که څه هم د تبعیضونو له کبله کم سوی، خو د دې اقلیت غړي وایي که حکومت دوی د داعش ډلې له حملو خوندي نه کړي، د دې پاتې کسان به هم ډله ییز مهاجرت ته اړ سي. په مارچ میاشت کې په کابل کې د افغان هندوانو او سیکانو پر یوه عبادت ځای د داعش وسلورې ډلې لخوا په برید کې 8 کسان مړه او لسګونه نورو ټپیان سوي وو. د میل آنلاین په لیکنې کې د داعش وسلوالو د 2013 میلادي کال د مارچ میاشتې حملې ته هم اشاره سوي چې په جلال آباد کې په نتیجه کې 19 کسان ووژل شول چې ډیری یې سیکان وو او یو پکې د ولسي جرګې کاندید او تارسنګ خالصه وو. په لیکنې کې د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي خبرې هم راخیستل سوي چې تیره میاشت ویلي وو افغانستان ته د سولې له راتګ سره به دغه هندوان او سیکان چې تر ډیره هندوستان ته په کډې کولو مجبوره سوي راستانه سي. هندي ورځپاڼې ټایمز آف انډیا د پاکستان د صدراعظم عمران خان پر هغه لیکنه تبصره کړې چې د شنبې په ورځ په واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کې خپره سوې ده. عمران خان لیکلي وو له افغانستانه ناببره د نړیوالو ځواکونو وتل به نامعقول کار وي او باید له سیمه ییزو ورانکارو هم پر خوندیتوب غور وسي چې د افغانستان له ثبات او سولې سره همکاري نه کوي، بلکې یوازې د خپلو سیاسي ګټو په لټه کې دي. ټایمز اف انډیا ورسپانه په خپل تحلیل کې لیکي دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په خطر کې د افغانستان د کشالي پر سیاسي حال په خبرو بوخت دي. د پاکستان صدر اعظم په خطر کې روانو مذاکرو ته په اشاره لیکلي دغه مذاکرې زغم او د ټولو اړخونو تعهد ته اړتیا لري. د ټایمز اف انډیا په لیکنه عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یوه تازه مرکه کې ویلي چې طالبان شاید تر کوم سیاسي جوړجاړي مخکې پر یو اوربند موافقه ونه کړي. په لیکنې کې د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د یکشنبه ټویټ ته هم اشاره سوي چې ویلي دي حکومت دوامدارې او با عزته سولې ته ژمن دی.
د اروزګان روغتیایي چارواکي وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ګڼ ماشومان د ګوزن د ناروغیو له خطر سره مخامخ دي، ځکه چې په دې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیول شوې. په دې اړه پام وکړئ. له ترینکور څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت راپور ته.
د اروزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي په هغه سیمو کې چې طالبان واکمن دي له تیرو دوو کلونو راهیسې 1,16,000 ماشومان د ګوزن د ناروغۍ پر ضد له واکسین څخه بې برخې دي. دوی وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې په دې سیمو کې ماشومانو ته واکسین ورکړي. د اروزګان د عامې روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسؤل سیف الدین بارک ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دا مهال لسګونه ماشومان د ګوزن په ناروغۍ اخته دي، او که په دې سیمه کې د پولیو واکسینونو ته اجازه ورنه کول سي نو پر دې ناروغي د ګړو نورو ماشومانو د اخته کېدو ویره هم سته.
تر او کلینیک د لارې څخه در چلوش پېښې موږ پټ کړ دي. امکان دی ولري چې په اطراف کې ډېر دغه پېښې وي چې مور پلار او قریب وس نه لري چې د ډاکټر پر خپل ماشوم بوزي او دا پېښه ته پاتې او ماشوم په پولیو اخته.
روغتیایي چارواکي وایي کچيري په یو سیمه کې د ګوزن یو پېښه رامنځته سي او نور ماشومان واکسین سوي نه وي نو په یو ورځ کې په ګوزن ناروغي د نورو 250 ماشومانو د اخته کېدو احتمال هم سته. د اروزګان د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې د 2020 میلادي کال د پیل څخه په اروزګان ولایت کې تر دا مهاله د ګوزن 40 مشکوکې پېښې ثبت سوي دي چې له جملې 4 مثبت دي. د عامې روغتیا د ادارو چارواکي په اروزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې یوازې پولیو یا ګوزن ته اندېښمن نه دي، بلکې دوی وایي په دې سیمو کې د شیرې ناروغي هم د ماشومانو ژوند ګواښي. د اروزګان د عامې روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسؤل سیف الدین بارک وایي راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې دغلته لسګونه ماشومان په شیرې ناروغۍ اخته دي. بارک وایي پر شیرې د یو شمیر ماشومانو د مړینې راپورونه هم ترلاسه کړي، خو وایي دقیق شمیر یې ورته معلوم نه دي. خو وسلوال طالبان بیا دا نه مني چې ګڼې دوی دي د واکسینونو مخه نیولې وي. طالب ویان کاریسف احمدي ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې واکسیناتوران کولای سي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې جمعات پر جمعات ماشومان واکسین کړي.
اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د نګورنو قرباغ په سیمه باندې د آذربایجان او ارمنستان جګړه تر پرون ناوخته روانه وه. دواړو هیوادونو بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی. صفي الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی او یو بل د یکشنبې د جګړې په پیل پړبولي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پشینیان پرون ویلي حکومت وروسته له هغه د بیړني پوځي حالت پریکړه وکړه چې آذربایجان د نګورنو قرباغ په ملکي میشتو سیمو هوایی بریدونه او د توپونو ګولۍ وویشتلې. ارمنستاني چارواکو تر یکشنبې ناوخته د خپلو 14 پوځیانو وژل کېدل تایید کړل او ویلي دي چې د آذربایجان په بریدونو کې 100 ملکیان ټپیان شوي هم دي. د آذربایجان چارواکو هم خپل لور ته مرګ ژوبله تایید کړي، خو یوازې د وژل شویو او ټپي شویو ملکیانو شمېرې خبرې کړي. آذربایجان ویلي د یوې کورنۍ 15 غړي په نفتالا سیمه کې وژل شوي او 14 نور ملکیان ټپیان دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وویل پوځیانو یې د خبره د دښمن ګڼ اهداف له منځه وړي.
Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən
د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له څو خواو زموږ پر پوځي مرکزونو او سیمو د بیلابیلو وسلو او له هغې ډلې د توپونو مرمۍ ویشتلې دي. د دښمن د دغو بریدونو په نتیجه کې زموږ پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. خدای دې زموږ شهیدان وبخښي. وینه به یې پر ځمکه پرېنږدو. آذربایجان اوس وخت د دښمن پوځي اهداف په نښه کوي او تر اوسه یې د هغوی ډېر پوځي تجهیزات له منځه وړي دي.
حربی تکنیکالاری سرادان چخد.
در آذربایجان پارلمان در پرونی پیش بخاطر پتول ایواد که گرزبندیس اعلان کرده. آخوا در نگورنو قرباغ جلاغوختون که دل ادعا کرده چه در آذربایجان سلور هیلیکوپتری نسکوری کرده او ارمنستان هم ویلی در آذربایجان پینزلس بی پیلوت الوتکی او لس تانکونه لمنزه ولیدی. در ارمنستانی چارواکو او جلاغوختون که دل ادعا آذربایجانی چارواکو رد کړي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د تازه نښتو ژر د سیمې د څو هیوادونو غبرګون پارولی او له دواړو لورې غوښتي چې تاوتریخوالی بند او خبرې وکړي. ترکیه چې د آذربایجان پلوي ده ویلي ارمنستان باید ژر بریدونه بند کړي ځکه سیمه کړکېچنه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل ټویټر لیکلي انقره له آذربایجان سره ده او ملاتړ ته یې دوام ورکوي. د ترکیې د دې دریس په خبرګون د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په خپل ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې ترکیه دې پرې نږدي چې په دې مسله کې لاسوهنه وکړي. ایران چې هم د دواړو هیوادونو ګاونډی دی دې نښتو اندېښمن کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل ټویټر لیکلي ایران په ناګورنو قرباغ سیمه کې د اندېښنې وړ تاوتریخوالی څاري او د خبرو له لارې د مخالفتونو ژر تر ژره هواری ته پتامه ده. ظریف چمتووالی ښودلی چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د خبرو آسانچاري وکړي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې او ثبات په تړاو د خبرو لپاره نن پاکستان ته ځي. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو یکشنبه ماښام د کړنلارو په اختلافي مسایلو بحث وکړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش وسله والې ډلې د خراسان څانګې د یوې پلان شوې انتحاري حملې مخه نیولې. په بلاروس کې پرون ګڼ خلک د مظاهرو پر مهال نیول شوي او پولیسو د مظاهرهچیانو د خورولو لپاره د اوښکې بهوونکي ګازه کار اخیستی او د کرونا له لاسه په ټوله نړۍ کې د مړو شوو خلکو شمیر له 1 میلیون واوښت. اوس هم 19 پروګرامونه د انصاف او رکوشو عزیزانو په لاټه کې
د انصاف په لاټه کې یو چاغې پسې ورشه بل یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي ظریف وزیر کې انشاءالله موږ جلدونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. د دې خبرونه موضوع د لغمان له ولایت د باختر فیروز د ساختماني شرکت د رئیس انجینر عبدالمجید ستونزه ده. د وای په 1391 کال کې د لغمان په ولایت کې د پوهنې له وزارت سره د یو تړون په اساس یو ښوونځی جوړ کړ. خو د ده په خبره ده واته کال کېږي چې د پوهنې وزارت یې نیمې پیسې ایساري کړي دي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د پلټنې له رئیس ښاغلي قیس مهر آین سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سین دغه خپرونه وړاندې کوم او ستاسو پام ورته راړوم. وز بخاغلی عبدالمجید پخپل ووای چې ستونزه څه ده؟
موږ ستونزه د شیدې په لغمان ولایت کې د مدارس سره یو قرارداد کړو د مکتب جوړولو. لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ سایګل کلی موږ دا مکتب جوړ ته او 500 پیسې مو هم واخیستل کله چې په 15 پیسې اخیستل. نو هغه وخت دا موضوع موږ بل یعنی را متر شو موږ ته ویل شو چې دا مکتب تاسو نه جوړ کړی تاسو دا پیسې مکتب جوڑا لگمان سارا فیصلہ وکړل سید غاستا مکتب جوړ او سبا خپل د پیسو واخلې. نو بیا موضوع کابل ته راغله. کابل سرنوالی چې موږ غوښته فیصله وشول اوس بیت وزارت سرنوالی مکتوب دی چې شرکت پیسې ورته وزارت کارکونکي کې موږ تر اوسه په پیسې نه دی راکړي نه راکړي.
څومره پیسې مو پاتې دي؟
3 میلیون افغانۍ اوس پاتې دي. ځکه تقریبا 25% ولس لکه افغانۍ او 3% متامینات پاتې دي. 3% متامینات تقریبا 2 میلیون افغانۍ کېږي. موږ
د دغه ښوونځي د ودانولو قرارداد دی د داوطلبۍ له لارې ترلاسه کړی و.
قرارداد مې د ازادي داوطلبۍ له لارې ګټلی و. هغه 1 میاشتې موده کې مې تقریبا 95% 96% تکمیل کړی و. بیا چون چې دا موضوع تفتیش داخلي ته لاړ او سارنوایي ته لاړل ته تقریبا یو کال دوه کال پورې دا موضوع پاتې و. بیا وروسته دغه مکار ما ستیشته ده که او مکتب می رسی مادر ته تسلیم کړ او سجل می واخیسته. حتی یو کال وروسته د ترمیم هم مستند اخیسته ده یا مکتب دوه تسلیم ده او شرکت ما نه خلاص ده.
اوس دغه ښوونځی فعال دی، زده کوونکي پکې لیک لوست کوي.
بله بله، او ابتدا شوی دی، شاګردان پکې شته دی، خلک استفاده کوي.
ښه، ستا په خبره چې ستونزه نشته، نو پیسې دې ولې ساری کړي؟
همدغه مشکل دی چې وزارت معارف کې فساد ډېر دی، د خپل د تفتیش شعبې هم دا مشکل جوړ کړی چې دوی بدون د دې نه چې لاسې ساحه وګوري موضوع سارنوالۍ ته لګلی چې د سړي حساب او بدون د قرارداد نه خیالي پیسې کړي.
سرنوالی بیرته ستاسې د کار هغه صداقت بیرته تصدیق کړی او د پوهنې وزارت ته خبر ورکړی؟
بیرته موضوع سرنوالی نه دې ته راغلي او واضح په کې لیکل شوي چې شرکت خپل کار مطابق د قرارداد تکمیل کړی ده او باید پیسې ورکړل شي.
دغه موضوع د پوهنې وزارت په کوم دفتر کې بند ده؟
دغه تفتیش داخلي کې د وزارت کې اوس مشکل ده چې دوی ته پیسې نه ورکوي.
ستا د کار ټول اسناد پاک او صفا او بې ستونزې دي؟
نه، په اسناد کې هیڅ نوستونه نشته، ځکه اسناد ټول په وزارت ریاست معارف کې دي. هغې مونږ ته وایي چې ستاسې اسناد هغه دي جوړ تیار دي، مونږ ته راغلي دي ستاسې پیسونه. فقط چې مونږ ته د تفتیش داخلي نه بیرته موضوع راشي، مونږ تاسو ته پیسې ورکوو. څلور میاشتې کېږي چې د وزارتوالي نه ورته مکتوب راغلی چې تاسو اجرات وکړي او دوی اجرات نه کوي.
ته څه فکر کوي چې دا کار یې ولې ځنډولی؟
یعنی خدا موضوع هغه وخت د فساد نه شروع شوی، او فکر کوم چې مونږ به د خلکو ته پیسې نه ورکړي چې دوی دا موضوع سره نالۍ ته لګلي. یعنی مونږ قسط اول ځانه که مونږ ته دا مکتب په جنجال کې واچوو، نو بیا دا دومره اوه کاله پرې تېر شول، اوس هم دوی په دې تمه دي چې دوه میلیونه پیدا کړي، یو میلیون به مونږ راکړي چې مونږ دا پیسې درکړو. هغه اوس هم کار شي کوي، ځکه څلور میاشتې کې چې یو ادارې ته مکتوب راشي خو هغه باید یو مرسې ته ولېږل شي.
دغه ښوونځی مو په کوم کال کې جوړ کړی؟
دا مونږ په نواد کې مونږ قرارداد کړی، او په سیزده نواد کې مونږ تقریبا پنځه نوي فیصده دا تکمیل کړی و. یعنی بدون د چوکۍ نه دا مکتب مونږ تکمیل کړی و، او شاګردانو ته مو سپارلی و، هغه شاګردانو په کې استفاده کول. نو چې دغه د اووم کال ته زموږ دعوه ورسېدله، تر اوسه دوی پیسې نه دي راکړي.
د دغه ښوونځي د میزونو، چوکیو، تختو او داسې نورو وسایلو تکمیلول هم ستاسې په غاړه و؟
او د دې چوکۍ تر چوکۍ پورې هم زموږ په غاړه کې و. چوکۍ باید مونږ مکتب ته جوړې کړې وای، بیا چوکۍ ورته جوړې کړې تسلیم وکړې.
دغه ښوونځی دی د جوړولو وروسته په رسمي توګه مسؤلینو ته سپارلی و.
د مکتب آخر کې سجل هم کړی، مکتبونه داسې کېږي چې وخت قراردادي مکتب خلاص شي باید سجل شي. سجل کې ټول رسېږي، تحویلدار پورې تحویل کېږي. یعنې بیا زموږ د شرکت د جل نه وځي. د یو کال پورې مونږ د دې مکتب د مینټننس هم ذمهواري شي. یعنې یو کال پورې که څه مشکل پکې راشي بیا هم مونږ باید جوړ کړو. دا یو کال مینټننس هم وروسته وکړي چې د بری شیشې ماتې وي او څه مشکل پکې و هغه به هم ورته جوړ کړو. یعنې د یو کال وروسته هم مې د سند واخیسته چې یعنې هغه د ایډ مناسبت دوره یې هم تېره شوه، ځکه قراردادونه پورې یو کال پورې باید دا مکتب بیرته ایډ مناسبت یعنې که کوم ځای خرابېږي په شرکت جوړول دي، هغه دوره مې هم ورته تکمیل کړله.
ښه، ستا ستونزه به تر مسؤولو مقاماتو ورسوو.
تشکر ژوندی اوسئ مرې.
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د پلټنې له رئیس ښاغلي قیس مهراین سره شریکه کړه. جناب مهراین، د لغمان له ولایته د انجینیر عبدالمجید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو اته کاله مخکې د لغمان په ولایت کې د پوهنې له وزارت سره د یو تړون په اساس یو ښوونځی جوړ کړ، خو د ده نیمایي پیسې د پوهنې وزارت ایساري کړي. دی وایي د پوهنې وزارت سارنوالۍ ته هم معرفي کړ، او د سارنوالۍ نه برات هم واخیسته، او مکتوب بیرته د پوهنې وزارت ته راغی چې د ده پیسې باید ورکړل شي. دغه موضوع مو له تاسې سره شریکوله چې په دې برخه کې څه اجرات شوي او د ده د پیسو د نه ورکولو علت څه دی؟
هغه دوسیې ما ته خو معلوم نه ده که ما سره شته که نشته. هغه رئیس د شرکت یو ځل زما په دفتر کې راشي، انشاءالله زما دفتر کې هیڅ مشکل نه ده. کوم مشکل کې وي انشاءالله دا مشکل به حلوو، مشکل به ولري انشاءالله حتما سره مرستې کوو. کوم مشکل وي، قانوني مشکل لري، ور سره وغږیږو انشاءالله مشکل علوي.
مهراین صاحب، دا کولی شي چې ستاسو دفتر ته راشي او خپل ستونزه درته ووایي، او د دې ستونزې په حل کې به ور سره تاسو څه مرسته وکړئ؟
ګورو چې څه مشکل لري د دوسیې، که مشکل ولري انشاءالله علاوه هغه کاري دا مشکل حلوي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د انجینیر عبدالمجید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې کابو اته کاله مخکې د لغمان په ولایت کې یو ښوونځی جوړ کړی، خو د پوهنې وزارت یې نیمه پیسې ساری کړي. او د پوهنې وزارت د پلټنې رئیس خاغلی قیس مهراین وویل چې خاغلی عبدالمجید دی ورته مراجعه وکړي چې په موضوع یې له نږدې خبرې وشي او ستونزې ته قانوني لاره ولټول شي. درنو اوریدونکو، یوې بلې موضوع ته هم ستاسې پام را اړوم، او هغه دا چې سموده مخکې د کابل له ولایته د محمد داود په نامه یو متقاعد آزادي راډیو ته ویلي و چې د ده په ګډون ډېرو متقاعدینو د وروستي کال د تقاعد حقوق نه دي اخیستي. آزادي راډیو دغه موضوع له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړه او د هغوی ژمنه یې واخیسته چې دغه ستونزه به حلوي. اوس به محمد داود په خپله ووایي چې ستونزه یې حل شوې او که نه، او آزادي راډیو د دوی د ستونزې په حلولو کې څومره رول درلود.
آزادي راډیو څخه د ټولو همکارانو ټول کارکنانو نه ډېره مننه کوم. زمون متقاعدینو د معاشو په هکله چې څه مشکل و هغه ته رسیدګي وشو او زمونږ آواز یې نشر کړه، مقامات زمونږ آواز یې واورېده او زمونږ معاشونه اجرا شو. نو د دې په هکله باندې موږ د راډیو آزادي نه ډېره مننه کوو.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
کو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه فریبا ظاهر د دې اونۍ یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې یو ښه زیری هم لرو. د کندهار ولایت څخه زموږ یو دوست موږ ته پیغام راستولی دی، وایي کوم ورکې چې درلودی د ازادي راډیو د همدې خبرونې له لارې هغه پیدا شوی دی او له خپل کورنۍ سره یو ځای شوی دی. نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د ده په ژغ کې سره واورو.
بله، السلام علیکم. زم لا مشکا خونیم د کندهار ولا د خاکریز ولسوالی اوسیدونکیم. زما یو دا کاوی چې ورکو په نظرعالي مشهور و، اجدار یې نوم و. تقریبا دا څو میاشتې دي چې ورکو و. موږ تاسې ته ازادي راډیو ته زنګ ووهلی، نو بیا هغه اوس موږ هغه نظرعالي پیدا شوی دی. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو. زه خپل هم نامش کاخون یم، د اقبال اخون ورور یم. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې زموږ اجدار یې را پیدا کړي. ډېره ډېره مننه
ستاسو څخه مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو پیغام راستولی و. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي. نو که چیرې بیا هم تاسو غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پرېږدئ، موږ د دې خپرونې له لارې خپرو. که چیرې زموږ نور اوریدونکي دغه په اړه معلومات ولري، نو خامخا به د همدې خپرونې له لارې زموږ سره معلومات شریکه او موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته درسو. نو اوس هم ورځو ځینو نورو هغو اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه رسولي دي، او وایي چې په خپل سیمو کې بعضی کسان ورسره دي. دوی نشانې وایي، دوی وایي چې هغوی خپل کور ورکسوي دي او دلته په دغه سیمه کې لکلونه رئیس اوسېږي. وروسته به بیا تاسو نور پیغامونه هم راوخلو، خو اوس به د هلمند ولایت څخه د اوریدونکو پیغام راوخلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن زم بکار زواک دی دیشن من ولاد لواشیر ولسوالی څخه می اړیکه نیولې ده. دلته په واشیر ولسوالی کې یو دوست یا د چا ورڅوی دوست دی، نو دلته د کوچان سره یو تان دی. نو د کوچان سره بس موجود وی دا 2-3 کال تقریبا ورسره دی. نو دلته د هغه سره خپل ژوند گزارا تقریبا د 2-3 کال کې په پنا باندې جک سره دی. دراسته سوا غوته هم نسته. نو دی وایي چې زما نوم محمد نعیم دی او څه لږ عصبي تکلیف هم فکر کوم چې لري. یو وخت یو وخت خودسې اکثره وخت نه لري، یو وخت یو وخت داسې یو څه لږ اعصاب هم کار نه کوي. دی وایي چې زما نوم محمد نعیم دی، خو دلته مشوره په لالا باندې دی. نو که هر مسلمان ورور د ده په اړوند باندې معلومات غواړي او یا د ده قریبان یا دوستان په ده پسې ګرځي، نو زموږ سره د تلیفون په دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. د تلیفون شمېره ده 0-2-2-8-5-3-0-2. د تلیفون شماره زه دی بیا 0-2-2-8-5-3-0-2. له ازادي راډیو څخه مننه چې زموږ پیغامونه نشلي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات خو دا دادر ټول کارکون کردون کو سلامونه وړاندې کوم په دې نه مشره ټول هم کارانه جوړو خوش خوشاله زاخ تر محمد خادم می چړي کوي اندره د مد ولایت ششته واشتیر ول سره ښه نیولې ده نو پیغام دا د مور په سمې کې یو کار د داوود په نامه باندې تقریبا نشل 50 کال کېږي چې په دغه سمې کې وزیر په دغه سمې کې گزاره کوي د خپل ځان باندې په کې پاتل کې د هرات ولایت شندن ول سالي دا د ښار د سمې تخ خپل ځان باندې په کې نو وساته چې ضرورت سره درته په اثر کې دری جبه وایي نو کدار مومن مسلمان وور می غواړي شتراسه کې غواړي چې داوود ترازه کې هغه شندن د سیمه څخه ځي او کدای ریته څخه چې یعنی غواړي شتراسه کې نو د ډیر مسلمانانو اندر دې مهرباني لمه کې د زماره ټلیفون پر دغه شمیرې باندې اړیکه کولې دي موږ کولای شو چې هغه موږ څنګه غوړي موږ ته تر وخت پیدا کوم په لاته ورکو تاسو چې ګوري کوته راځي دا څنګه نور کسان هم راغلي چې موږ ته شوډلې دي دا غو نه دي زماره ټلیفون شمیره ده 0001 یو څلور 28 یو نه ټلیفون شمیره زل بیا هم تکراروم 0001 1 4 2 8 1 9 والسلام.
السلام علیکم محمد رحمان والے اساسر بتاماس سے سرکار پنامہ باندې موږ یو نفر پیدا کړی دی چې د یو مس په خوا په ګریس کو کوم خنداش کو نو اوس موږ سره ما دا خپل محمد د دوه شناخته دی د اچھا زار چاري د پښتون ماته څنګه وي سفر ور څه پسلو ستر نه جه څنګه ده بلې السلام علیکم زه رحمت الله ته کلیم د کندهار ولایت جری ولسوالی څخه تاسو ته دا پیغام پېژنم کډرمنو مسلمانانو دلته په کندهار ولایت جری ولسوالی کې مش په کلی کې یو سنسر ځانی دی چې په عمر د شپږو یا اویاو کالو وي خپل نوم غوټو شي خپل نوم ونچو شي په کې مثال لور ده د ورور نوم سلطان شي د فراه ولایت فرمالا د سیمې استادون ته ځانګړي چې هر څوک صدا حق له معلومات لري یا یو ورور یا یو وکیل یا یو بل مسلمان صدا حق له معلومات لري زما سره دې په دې اړه کنا شوم چې پر اړیا درڅلوي یو څلوي واڅاوه شپږتلې شماره یې دې ده چې پر اړیا درڅلوي یو څلوي
السلام علیکم پوپل سیال د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سای سره په تماس کیم د ورکسو اجزان خبرونه ته یو پیغام پرېږدم چې زموږ سره یو د دې شکلن عمر سره پیدا کړی مې دا ډېر وخت کې زموږ سره دی تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لشکرګاه شهر کې نو د کندهار ولایت مې نشم ولسوالۍ څخه راغلی تورجان امیر د پلان مې امیرجان دی پیروږه ښه نکړي د وای عزت په شرطو کې د کندهار څخه هلمند ته راغلی نو کندهار چا ملګری یا دوست نو کولای شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي چې پر وسه و وویش اتویش اتلس یو ځل بیا د غشمیره وایم چې پر اویا دواویا دواویا اتسو اتلس یو ځل لا بیا هم وایم کده چا سره نه وي پیاد زو یوزل لا بیا وایم سی پر و سی پر و دوا و دوا ات یو ات و سلام په فل سیال هلمند.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما محمد مجید قرائی لای په پایډی کې کیم موږ سره ملګری دی کله خپل نوم محمد شي کله محمد الله شي کله محمد آغا وای اصحاب سم کار نکی د هر مسلمان ګور چې کړي دي نو موږ سره اړیکه ونیو. السلام
دوستانو اوس به تاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خو نن زم بکار دعا کوي د من د واشیرو لسوالی څخه زما ماما د تقریبا 12 درلس کلونه چې چې د خپل کور څخه نه درکه سوې دي اصلي د واشیرو لسوالی د هلمند د واشیرو لسوالی و چې دوم کوي دی کله چې کوم ورڅخه وایي دا کومه سیمه ته کوریا په د جلمن مرکز د لشکرګاه کې دا د پېټه څخه نه درک شوی دی ډېر مسوار نو څنګه نه کېږي چې خپل کور څخه نه درک شوی دی چې چیرې و چې ادرس ما څخه خوري یا کوم بم ما ورور ما څخه خوري نو نه خبرني دی و چې څه دې پرداش مې رو باندې زنګ وي او کورنۍ ډېر زیات او څه خپاده نو شته چې خامخا کله ما څخه خوري او کوم بل مسلمان ورور تپاو مانی مان مات دې نو مات دې زنګو از مات دې پند شمیره ده 0 1 2 2 0 2 اته شپږ درې 0 2 شمیره دې بیا 0 1 2 2 0 2 اته شپږ درې
0202. هیله ده چې ازادي راډیو زموږ دا پیغام نشي.
سلامونه نیکی هیله ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. زلان دې مد جلال آباد نه دغه ته زموږ له ګوند نه یو کوچنی ورک شوی دی چې زموږ له ترور دوی دی او دا دغه اعلان کوم په دې هیله که چا کتلی وي او پیدا یې که د بشماري اعلان کوم په هغې در سره رابطه ونیسي. کوچنی ماشوم دی انیپ نوم یې دی او تقریبا شپږ کال عمر به شنې جامې په ځان دي او یو خولۍ په سر ده. نو کار چا پیدا کړی وي د مهربانۍ د مخې ځکه کورنۍ به ډېره خفه ده. خو دغه شمارو د اړیکه ونیسي 0 اویا 0 90 شپږ 50 اویا. شماره تیره بیا تکراروم 0 اوه 0 9 0 5 0 0.
السلام علیکم. زه عمران سهار صاحب له کونړ درته په تماس یم. زما یو تره نوم یې عبدالله دی. د پلار نوم یې په تذکره کې عزیزالله دی او اصلن یې د پلار نوم ګلالم دی. اته میاشتې وړاندې هرات کو له اردو ته تللی و خپله منتقي را خلاصوله. د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چا ته یې په هکله معلومات وي نو موږ ته په دېش میرا زنګ ووهي 0 شپږ اویا 50 اتاویا 0 0 و. او بله شمېره ده 0 شپږ اویا 2 اویا 0 0 0 و. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 شپږ اویا 2 اویا 0 0 0 و. په دغه شمېره موږ ته زنګ ووهي مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم یم د هلمند ولایت د نادعلی ولسوالۍ څخه زنګ درته ولیدې. زموږ د کلي د یو سړی دی 4 کاله کېږي کریم اکا نومېږي چې ورک شوی دی. هر مسلمان ورور کې معلومات لري د مهربانۍ د مخ دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 8 9 5 9 6 8. هیله ده چې دا زموږ غږ نه شریکي ورور.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت غرمشه ولسوالۍ د نبرخانی د کلي د تاسو سره په تماس یم. موږ یو دوه ورک عزیزان دي چې یو د جړګل په نامه دی یو د خالق داد جړګل چې دی د سلام زوی دی او خالق داد الاده زوی دی. یو دا شیر تور بخوند دی هلک دی. یو هم د سرکم هلک دی چې عمرونه یې په 15 کلنۍ کې دي. د دغه په اړه که اسلام دیني ورور معلومات لري یا د دوی سره اوسېږي یا د یو جرم یې کړی وي د دولت سره بندیان وي یا څوک معلومات لري نو په دغه شمېرې دي موږ ته زنګ ووهي 0 8 9 2 2 2 0 2 2 2. بله شمېره ده 0 2 8 9 4 1 2 9 8 4. وسلام.
بله السلام علیکم. زه د کیم حاجی فرید د فرا د ولایت بلبلد ولسوالۍ د خدمتیا د تلسا سره په لاین کې ما زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم تقریبا 16 کاله عمر دی او د 12 میاشتې کې دی چې نه ترکه شوی دی. کچیرې دی زموږ آواز اوري عبل مسلم ورور د په اړه معلومات لري کولی شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي. وروره 3 لک افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 السلام
علیکم. نایو ورور دی نظرک دی دا وکاله کیږي د کور وتری دی سرک نری مانم سوی د کندهار ولایت د امان ولسوالی د منادله کلی څخه خبرې کوم. دی ورور نه مېر ولدی دی د برادر لغنی دی د نړۍ زی دی هر څه په اړه معلومات لري کدا ناراضی مثال تماس نیسی صفر یا صفر پنځه څلور پنځه درې شپږ صفر درې. السلام.
السلام علیکم. زه نذیر احمد یم د کندهار ولایت د رنګ نه یو مثال سره تماس نیولې دي. زما یو ورور دی مشوره په اشارې اصلي نه احمد دی د کندهار ولایت د رنګ نه یو رخصت وي زه شپږ کاله کېږي چې وخت دی تاسو صحیح نه کوم چې زما پیغام نشر کړي او ما ته د پداس نه راځنګ راوي صفر او یا سلویش سلویش او څو سلویش کله په یوه ځای زړه صفر او یا سلویش سلویش او څو سلویش دا
سهیل کوم جزما پیغام نه سر کوي دغه ورو ته ډیر مننه و سلام.
بله السلام علیکم، زه حسیب الله صداقتیار ام له لغمان څخه د ورکشو عزیزانو پروګرام ته دا پیغام په اکدم زما ورو چې د جانان په نامه نه درکه شوی ده. درې کاله کېږي هر چا ته پته دی د مهربانۍ له مخې دی په دېش میرا اړیکه را سره ونیسي. 0 8 3 8 9 9 8 یو ځل شمېر بیا اعلانو 0 8 3 8 9 9 8 پلیز میرا دی ہاڑی کا رسول کر چاہتا پتہ ہی 5000 افغانی انعام ہم لری آزادی راڈیو زندہ.
سلام انا نکیل ترامات آزادی راڈیو ٹولو اور دنگو تا او کا سمو تا ہم اللہ پاک کیو کہ رو جوڑ خاص شو خوشالہ بیا اسد اللہ مجاہد نے ہلمن ولایت کا مختار میں نظم یو عمل گرے دے تقریبا دو کال کی ادراک دے او ہر تو کے دفعہ معلومات تیری ما کر دے تماس ونیسی. نوم یې عبدالصمد دی، د پلار نوم یې طالب اکا دی، د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نو که هر څوک ده په هکله معلومات لري زما سره دې په شمېرې اړیکه ونیسي. 0 5 2 3 3 یو ځل بیا شماره تکراروم. 0 5 5 2 3 3 د خدای تمام.
السلام علیکم، مومن درمند ولایت اگر کو مضمون سے ولد محمد نامه احمد دی د گرش په ولسوالۍ سے اور کړي دی و میاشت کیږي او تا کې د زړه په یو حوال دی مستعل لطفاً څنګه دا ده نمبر رم وي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
علیکم زه محمد دلمن ولایت خبرې کوم ما یو دوست ورسی عارف خان نومېږي د کمال زوی دی امینه کا وراره دی د دلمن ولایت د کجکي د ولسوالۍ دی دوی په هرات ولایت خپل کار تداوی لپاره بیولی وو نو هلته ځینې نادرکه سوی دی دا واته میاشت کې چې نادرکه دی عارف خان عمر داسې پنځلس شپاړس کلو پر عمر دغه په موسم دی بهرات ولایت کښې ورک شوی دی هر چا ته د معلومات دي د مهربانۍ د مخه چې ما ته په دغه لمبر باندې زنګ ووایي صفر اویا درو اویا څلور اویا پنځه سوه اووه څلوېښت شماره یو بار بیا وایم صفر اویا درو اویا څلور اویا پنځه سوه اووه څلوېښت وسلام په احترام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه محمد کریم د هلمند ولایت د بشرانو شرانه اوسېدونکی زموږ د کلي یو سړی دی چې کریم اکا نومېږي دا شپږ کاله کېږي چې ورک دی چې هر ورځ په دغه کار وګور معلوم صفر اووه صفر اته نه سوه پنځه اویا نه سوه شپږ اتیا وسلام
زه د هلمند ولایت د دریچ ولسوالۍ څخه خبره کوم زما وخت دي مې چې بلا نومېږي د سنګین ولسوالۍ دی نو نادرکه دی که دی دا زما آواز اورې په دغه لمبر دې مونږ ته زنګ ووایي صفر اووه صفر دوه درې څلور نه یو نه اووه لمبر یو ځل بیا صفر اووه صفر دوه درې څلور نه یو نه اووه سلام علیکم
زه نصیب الله مینوال د کندهار ولایت د ارغستان د ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یو خوږ ملګری دی چې درې کاله یا درې نیم کاله کېږي د خپله کوره نادرکه سوی دی او که دوی خپله زموږ غږ اوري یا هر چا د ده په اړه معلومات درلودي موږ سره دي دغه شمیرو تماس ونیسي د الک نشانې الک جګ الک دی شنې سترګې دی د الک د پلار نوم جمال الدین د اکا نوم عبدالستار د بس اکا نوم عبدالبشیر او هر چا ته معلومات وو په اړه نو سره دي په دغه شمیرو تماس ونیسي صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپېته یو اویا شمیره یو ځلې بیا صفر اویا
په دې هیله چې ستاسو یو د ټولو دوستانو ورک عزیزان په خیر سره پیدا سي او د خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت پای ته ورسېدی. د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې سره مرسته کوي، همکاري کوي او ستاسو د همکار ودانې چې موږ ته مو پیغامونه راستولې و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبید
به حضور در گونده هواد پاکستان رو گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده آزادی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له آزادی رادیو.